د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم، تاسو ته په دې ساتخ پرونه کې هر کلی وایم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه، دا مهم خبرونه سره ټکی. په پاکستان کې د تیزو بارانونو له کبله لږ تر لږه 19 کسان نور وژل شوي دي. په خیبر کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکښې وي. او ایران نن هغه دوه افغان وګړي په دار کړي چې په یو چاودنه کې په لاس درلودلو تورن وو. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 19 تنه وژلي دي. یادې ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوي. یادې ادارې ویلي چې په دې پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د جون له 15مې راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو لړۍ روانه ده. په دې کې تر اوسه په مجموعي ډول په پنجاب کې 43، په خیبر پښتونخوا کې 18، په بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیز باران امکان دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یو جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکښې شامله وي. د جولای پر 10مه سوي د جرګې کې ځینې ځایي دینی عالمان او کونسلران شامل وو. د مفتي عبدالرحیم په نامه یو دینی عالم دی غونډې ته وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چھوڑتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا چھمونگا تاسی پی جڑگانا باندے پی جنو دوی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہرگز نہیں پڑھائیں گے.
د لنډی کوتل تھانی مشر ابراهیم خان په دې اړه مشال رډي تویل چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته او کچیر یو دینی عالم د چاپ واده کې ګډون نه کوي نو دا دغه خپل خوښه ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرانشاه پولیس تھانی یو چارواکي او د ملي جمهوري غورځنګ غړیو د جولای پراتمه مشال رډي تویل چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حکیم خیلو سیمو کې په ډز وژل دی. عتیق الرحمن یو فعال سیاسي کارکن او د یو سرکاري سکول استاد هم وو. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په هرنای او شارګه سیمو کې نن په مکمله توګه هړتال وو. د هړتال د هغې پیښې خلاف وو چې وسلوالو د جون پر 26مه د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 11 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنایي د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. له دې هړتال سره نن ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. د هرنایي عوامي اتحاد وایي چې په سیمه کې یې بدامني ده. وسلوال ترې د ویلی پر سر بتغواړي نو حکومت دې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پنجاب په سرګوده کې په یو مسافر وړونکي موټر کې نن د ګیس سلندر چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژل. پولیس وایي چې په دې چاودنې کې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د ژغورنې د ادارې ویاند رضوان حسن ویل چې 10 نور کسان په دې کې ټپي شوي هم وو. ایران نن هغه دوه افغان وګړي په دار کړي چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعهګانو پر یوه زیارت په برید تورن بلل شوي وو. فارس اژانس ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم کتالی نن سهار په شیراز کې د خلکو په وړاندې په دار ځړول شوي دي. پر شاه چراغ زیارت په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپي شوي وو. دغه برید ذمواري داعش ډلې منلې وه. اورسته خبر د لوبو افغانستان د کرکټ په دویمه یو ورځنی لوب کې بنگلاديش ته په 122 منډو مات ورکړه. افغانستان د درې لوبو په دې دویمه لوب کې لومړی بیټنګ وکړ او کوربا هیواته د 322 منډو هدف وټاکه. د افغانستان نه لوبغاړي اوټ شو. د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز 145 او ابراهیم زدران 100 منډې وکړي. په جواب کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوور کې د 101 اتیا منډو له جوړولو وروسته اوټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې زیاتو بارانونو لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک وایي بد امنۍ پر بیا کډه کولو مجبوره کړي دي.
بدامنی پتے پیرے تھوڑا جی نہ تو سیاسی ورکر یہ تو کاروباری ہے تو مثالی میں محکمہ سارا چار کے بلکہ اور یو کاس اتنے بدامنی نہ انتہائی تنگ دا
د تیر کال په سیلابونو کې زیانمن سوی د کراچۍ او کوټې ترمنځ لوی لار لا هم نه درغول سوی. پر دې لار سفر کوونکي وای
دا فلونه خراب دي. د دې فلو د وچ سم مشتار وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ یو او دا کله کله د شپې مجور ورسېږو غلم پکې ولاړ.
د پیسو نړیوال صندوق په پاکستان ته د پور ورکولو په اړه ممکنه تړون ته د جولای پر 12 کتنه کوي، خو د یاد ادارې مشران تر هغه وړاندې د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره ویني.
ای ایم ایف سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کم واکمن ورازي آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي، د هغې د واپسۍ لپاره چې کومې خبرې اترې شوې دي هغه به مني که نه به مني.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د جون له 15 راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې په تیر یو شواروز کې بارانونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې 19 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا بارانونو سیلابونو او ځمکه خویدو تازه لړۍ خیبر پښتونخوا کې وار بیا مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د جولای 8 نیټې پورې ټول خیبر پښتونخوا کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شنګله کې 8 ماشومان هم شامل دي. صوبه کې د نورو زیانونو پاړه د پی ډی ایم ای یا خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داول مشال لیړو ته ویل
تر اوسه په مختلفو واقعاتو کې چې بارانونه او لینډ سلایډینګ په دې کې د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې 12 تنان چې دي دا په حق رسیدلی دي چې په دې کې 8 ماشومان دي، 2 زنانا دي او 2 ساړي دي. ورسره ورسره 21 کسان چې دي چې په کې ماشومان هم شامل دي دا زخمیان دي او د بارانونو چې کومه تازه لړۍ ده په دې کې 13 کورونو ته زیان رسیدلی ده چې سب جزوی توګه دي، سب بونډری والز دي او سب مکمله توګه دي. په دې کې کارک دی، نارت وزیرستان دی، سوات دی او نور چې کومې دي خیبر پختونخوا مختلف سیمه دی.
په غریزو او بر علاقو کې سیلابونو او ځمکې خفیدو له امله لارې هم بند شوې وي، ولې چارواکي وایي ټولې لارې اوس خلاصې کړې دي. دغه ډول ولاړو فصلونو ته هم زیانونه اړولې دي. حکومت اغیزمنو کسانو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او وایي تیر وختونو کې چې به څومره پیسې ورکول کېدې د هغې نه به اوس زیاتې ورکوي او دا پریکړه حکومت د جون په 10 کړې ده. د دغه مالی مرستو په اړه خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا آبادکارۍ او بحالۍ څانګې ویان تیمور علی مشال لیډو ته وای
دوبای حکومت خیبر پختونخوا په قدرتی آفات په دوران کې چې کم کسان په حق رسیدل یا زخمیان کېدل دا غي چې کومه پالیسی ده نو ایک یې ریویژنز کړی دي. قدرتی آفات په دوران کې چې کم کسان خدا نه خواسته په حق رسی دا غي ورساته به پر کس 10 لک روپے ورکړي. همدغه رنګ چې کم پکې شدید زخمیان کیږي نو غي د بارو 3 لک روپے پورې پیسې ورکړي. چې کم کسان پکې سبستانشل انجریز خدا نه خواسته چاته راځي ایته 500 روپے پورې ملاويږي او دا پیسې به چې کم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے یعنی کہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ دا باغی وے دیتا ریلیز کوی
دے نوڑان دے با مشوے کسانو ورساتا 15 لاکھ روپے او جوبل لپارا 2 لاکھ روپے وے. پاکستان کے دا قدرتی افاتونو دا نظم قومی ادارے یا این ڈی ایم ای لخوا پا ٹویٹر شریک لشی وے شمیرو تر مخا تے 25 جون مرا سے ٹول ملک کے لگ تر لگا 50 کسان مشوے دی او 80 سخ زیاد جوبل شوی ہم دی او دا ڈول پلسگونو ودانے ہم زیان منی کڑی دی. دا بارانونو او سیلابونو تازہ لڑے دا پنجاب لاہور خار ڈیر اغیزمن کڑے دے. بلخوا موسمیات محکمې را روانو شپو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعه خیبر کې د ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو یوه جرګه سوي ده. په دې جرګه کې ویل سوي چې دینی عالمان به د هغو خلکو په ودونو کې ګډون نه کوي چې د دوی په وینا د موسیقۍ محفلونه او نڅاوي پکښې وي. دا جرګه پرون سوي ده. د لنډی کوتل پولیس وایي چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نشته. د دوی په وینا کوم دینی عالم د چا په واده کې ګډون نه کوي، نو دا د هغوی خپل شخصي کار دی. فرهاد شینوارې نور حاله کوي.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي، نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي، او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحه تبهم نورزی. دی دینی علمانو کنسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او دا غوی د مړو جنازو کې ګډون م کوي چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم د غونډې ته په خپل وینا کې وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کی چھوڑتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا جمونگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو دو محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وا. د لنډی کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي، خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دی ته چې خوشالیب کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم، دا د خوشالۍ یو ضرورت هم وی او تاریخي تور هم زمو پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشالي مونږ په دغه طریقه باندې منځو، نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي. وبنشتا زنانم چې کوم د یو بوب سي یو یو دوه دوه کیلومتر بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشته، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه، نو دا غینه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د مولایانو لپکار دی چې د لادرک کړل شویو کسانو را خوشی کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړی. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډی کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي، نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې اورئ.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې هلته د رواني بد امنۍ لکبل ډیر اندېښمن دي. دوی وایي د پرلپسې بمی او هدفي بریدونو خلک سخت ویرولي او ډیر خلک د کورونو پر پرېښودلو مجبور دي. دا په داسې حال کې دا چې نن هم هلته په هدفي برید کې یو ځایي سیاسي فعال وجل سوی دی. د په روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې څلورویشتم هدفي برید و چې شاوخوا دېرش تنه پکې وژل سوی دي. عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا ډیری خلک د خپلو سیمو نه بهر په ژوند کولو مجبوره شوي. روانې میاشتې په پنځمه نیټه میرامشاه حمیدالله شهید پوستې سره ځانمرګي برید کې درې فوزیان یو ماشوم ووژل شول او درې سرتیری او لس ولسی وګړي ژوبل شول. چې لس ژوبل کسانو کې یو ماشوم وروسته سا ورکړه. سیمه کې روان کال کې دغه پنځم ځانمرګي برید و او تیر 2022 کال کې دغلته ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د دې تر څنګ روان کال کې شمالي وزیرستان کې درویش هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیرشو پورې ځایي مشران ځوانان پکې ووژل شول. شفقت داوړ چې میرعلي په بازار کې خپل دوکان درلود، نوموړی وایي چې دا نام نه یو هدفي وژنو د لاسه مجبوره شو چې میرعلي پرېږدي او د پنجاب په یو ښار کې یې خپل کاروبار ته دوام ورکړ. خو د کورنۍ په اړه فکرمند دی چې نشي کولی ټول خاندان له ځان سره بوزي.
وزیرستان چې داس حالات رول چې د مکه خودکش ټارګټ کلینګ سره چې دې داس حالات رول دلته خلک کیسې جي پندې دوبه هغه مجبور شو چې الکه پرشتلې ته لوړل، بلکې دمر سره حالات غدي چې مېر چیرې هم یای د زون نور یا کوي په دې میځ د وزیرستان بد قسمت یې مندي چې کې مې دي هغه خپل بچی ته ویل چې زمونه پیری لوټ شه ترک تک ورتس نه مبتا لکه وزیرستان نه توځه خبردم نه پته پیری تړلې نه دوی ته سیاسي ورکرې ته کاروباري ته مثالې محکمې سره چار کې، بلکې اور یو کاس دې بدم نه نه انتهایی تنگ ده مطالبه کې چې مشته ته حصہ نه روکوي خو امن د مشته کې هم کړی.
شمالي وزیرستان کې 2014 کال کې وسلوالو زید پراخ فوزي عملیات وشول چې لکونو خلک هم ترې بې کوره شول. خو ځد انتظامیه په وینا 90% نه زیات بیرته خپل سیمو ته واپس شوي. نمیر علی یو بلوسیدون کې چې د حالاتو نزاکت په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي او غږ ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي، شکارا ګرځي او خلک پنخه کوي، خلکو ته ګواښونه کړي چې عام خلک بیرته د خپل ژوند لپاره اندېښمن شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال او سیډون کې ناصر داوړ وایي چې عملیاتو پس دوه کالونو پورې مثالی امن وو، خو 2013 کال نه دغلته هدفي وژنې پیل شوې. وسلوالو بریدونه د فوز او وسلوالو ترمن نشته او ځانمرګي بریدونو دوام ولرلو چې له وجې ډیری خلک بیرته وزیرستان پرې خودو ته اړ شول.
په اپریشن ضرب عزب کې اسلوالو ډلو یو غټ نقصان دا وشو چې د دوی نتورک ختم شو، خو نتورک بیا په هغه وخت کې فعال شو چې کله طالبانو سره ٹی ٹی پی سره د امارت اسلامي افغانستان د لورینا د هغه په مشرۍ کې امن مذاکرات لګیا شول. امن مذاکرات په وخت کې په ټول پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې په هر ضلع کې د دوی رسایي وشول. یو ځل بیا راغلل مخکې کا مونږ وګورو دویمه دریمه ورځ به یو خبر راتلو د دوی طرف نه. اوس داسې هم شته چې د ورځې 12 ذمہواري هم دوی واخلي. کدا خبرې وي چې د اندر نګری دا نو څوک پیسې انویسټ کولو ته تیار نه دي، بلکې خلک الټا اوزي لګیا دي کې ټارګټ کلینګ بیا خپت جوبن سره روان دي. سکیورټي ادارو خبرو کې هغه هم ټارګټ کیږي لګیا دي، عام رسوم ټارګټ کیږي.
شمالي وزیرستان کې دروانې نام نه هدفي وژنو او وسلوالو بیرته فعالیتونو په اړه ځایو لس په وار وار احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. حکومت او فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویلي چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات ته دوام ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ په هڅه کې دي. شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی فوزي افسر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زید اقدامات لګیا دي. روزانه په بنیاد د دوی زید کاروایی کیږي. لزګونه وسلوال یې روان کال کې وژل یو نیولی. د په وینا تیر کال یې هم د غلطه ټول 102 وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلی ول او تر سلو زیات وسلوال او د هغوی مرسته کوونکي نیول شوي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریڈیو ته غوړیست د کراچی او کوټی ترمنز لوی لارا د تیر کال په سیلابونو کې زیانمن شوې و. پر دې لارا تلونکي خلک ګوایي چې دا لارا په ډیر سیمو کې لا هم د پخوا په څیر نه درغول شوې. د دې په وینا د لارې د خرابې له پلوه نه یوازې له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې د شپې مهال چې د ګرمۍ له وجې زیاتره خلک له شپې سفر کوي هلته د غلو ویره هم ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د کراچی او بلوچستان کوئٹی ترمنز یوازینی سڑک چې د کراچی کوئٹی هایوے بنوم یادیږي، تیر کال 2022 د پشکال په بارانونو کې په ځنی ځایونو کې پلونه او سڑک سیلابي اوبو وړې وو. په یاد لارا د کراچی او کوئٹی ترمنز سفر کوونکي وای یو کال تیر شو خو دغه قومي لارې تباشوي پلونه او نورې برخې لا جوړې نشوې. د کوئٹی او کراچی په قومي لارا سفر کوونکي بلال خان مشال لیډیو ته ویلي چې زیاتره په یاد لارا سفر کوي ناروغان د کوئٹی نه کراچی ته بوځي. د خراب سړک لوجی ورته لوی ستونزې دي.
د مونږ اکثر د مریضان بوزو د کوټې نه غو طرف ته د کراچی ته نو د وړو د لزبلی طرف ته چې د کوم پرونو د سیلاب کې وړو د تقریبا یو کال شولو هغه له سه کلوټي اعلی تر اوسه پر مغه شانتي خراب دي چې ته زی ته د روډ مین روډ نو کوزي ګلاندې کچی ته بزی پس په بیا راخیږي. د رزه به هم لګړې گزارو کې اکثر د شپې کې د موسم ګرم دي نو خلک د شپې سفر ډیر کوي. د شپې به د سیاډو اندازه نه لګي چې مخې د داسې اکسیډنټ ونه شي لاندې خو مکمل کند دا ډیر خطرناک او ډیر مطلب عوامو ته پټ زیات غټ تکلیف دی.
په یاد لارا سفر کوونکی هر مسافر هم دغه فریاد کوي چې یو خو سړک تنگ دی او بیا په تیرو سیلابونو کې تباشوي پلونه او سړک لامات پراته دي. په یاد لارې د کراچي او پښین ترمنس بس چلوونکې یو ډرور نصیب الله د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي د بلوچستان په لسبیلی ضلع او نور سیمو کې د خراب لارو لوجې د دوی درې ساعت وخت زیات لګي او په کچه لارو د تګ را تک په وخت د شپې غله یا کوان هم لوټی.
کوم چې دا د بیلی ستروتله پرې د پلونه خرات د دې پلو د وچ سم مشتار وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ او دا کله کله د شپې موږ ورور سیږو غلم پکې ولاړ غلم یو وش کی بي عزت هم کی. کوم چې د مش سره پسنجر د پسنجر مر وخت دغه سره مخامه کی د خرابیان سره او بل تقریبا چې موږ ور سو پدی کی درې سلور غټې موږ ور وخت پکې ولاړ بیا چې د ځای سم موږ روزو چې غوزګاټ ور سو تقریبا په غوزګاټ کې بیا موږ دې ټیم ځای سوي لیا زاده حکومت موږ دا درخواست چې دا پلونه دی را جوړ کې دا تقریبا دا کال کېږي یا نیم کال کېږي دا پلو باندې یو خشه کار نه دی سوی نه چا کار کړی دی.
د بسونو او نورو گاډو مالکانان وایي د لسبیلی وټ اوتل په خراب لارو گاډي هم سو زلا لویدلې دي او د دې لارې د جوړولو لپاره دوی سو زلا احتجاجي مظاهره هم کړي خو تر اوسه یاد سړک جوړ نشو. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو کوچونو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي
دې باندې د وډ سونی سي وړ یعنی دغه سباد لسبیلا اوتل وندر هپچوکی دا ترمابین تقریبا د 200 کیلومتر ترمابین تقریبا لس یا دولس پلونه ماتی غټ غټ یعنی دا کنوټان چې ورته وای دا ماتی دا باندې تقریبا تر کال زیات ټیم وصولو پر دې باندې تر اوسه د یوې روپۍ کار سرکار نه دی کړی چې جواب بیا په دا پلو د وجه سره چې دا کم پلونه وبو وړي دي په دا کې اکثره دا نورې لارې چې جوړې کړې دي په هغه لارو باندې دې د وجه اکثر اکسیډنټونه وسی ولې چې گاډي لایټ سی په دا کې کم سے کم مرتلور 15 غنټې ځای کې.
بلخو د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا د جولای په ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کراچي او کوټي ترمنز په قومي سړک ورزيدلې پلونه او نور ځایونه د بحالۍ کار روان دي خو د مالی ستونزو لکبل د سړک بیا جوړولو کار ودریدل نه دي خلک په قلاره شوې دي.
بلوچستان کا جو ایک مالی بحران ہے ہمیں فائنانشل ایشوز ہیں
دا وایي چې بلوچستان یو اقتصادي بحران سره مخ دی مونږ ته اقتصادي ستونزې دي بیا سړک او پلونه بیرته جوړول کار یوازې د بلوچستان حکومت ذمہواری نه ده. مونږ د مرکزی حکومت نه د دې لپاره ځانګړې پور غوښته وو چې وزیر اعظم هغه منظور کړي هم دي خو د بد مرغه تر وسه نه دی ملو شوی او بلوچستان حکومت ته د ان اف سی ایوارډ کې شوی پیسې هم لنه دي ملو شوی. د بلوچستان اعلی وزیر ډیر زر بعد وزیر اعظم سره لیدل کوي او مونږ هیله لرو چې د بلوچستان ټول قرض یا واجبات په ادا شي.
بلوچستان کې جتنے بھی ڈیوز ہیں انہیں کلیئر کیا جائے گا.
فرا عظیم شاہ زیادہ کڑی چی دا کوئٹے کراچی ترمنز پیاد سڑک زیاد تر پلونا دا مرکزی حکومت دا سوری لاندی ادارے نیشنل ہائی وے اتارٹی یعنی این ایچ اے جوڑوی او دا دا این ایچ اے ذمہ واری دا. بلخوا مونگ پدی اڑا سو زلا دا پاکستان دا مواصلاتو وفاقی وزیر اسد محمود سرا دا تماس نیولو ہسو کڑا خو دا نوموڑی سرا مو رابطہ اونشوا. نوموڑی دا مواصلاتو وفاقی وزیر دے او این ایچ اے ادارہ دا حق دا وزارت دا سوری لاندی کار کوی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ځایی اوسیدونکي وایي چې هلته د ودونو پر مهال په هوا کې ډزې کول دي بند کړل سي. دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د پردي بندیز ولګول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تیرو دوو اونیو کې یو شمېر کسان په هوایي ډزو لګېدلي او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې آگاهي مهم هم پیل کړې او چې څوک ترې من نسي نو بیا به هم د هغوی پر ضد کاروایي کوي. فرهاد شینواری نور حال کوي.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په جمرود باړه او لنډي کوتل کې په تیرو دوه ونیو کې د هوایي ډزو له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي او دې نه وړاندې ځینې کسان ترې مړه شوي دي. د خیبر ولسي وګړي وایي چې باید د واده خادیو په مهال په دې هوایي ډزو باندې بندیز ولګول شي. په باړه کې ویلج کونسلر زاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا عمل غیر قانوني دی او پکار دا حکومت یې مخنیوي وکړي.
ډیر زیات هوایی فایرینګ کې یو ډېر زیات نقصانونه وي. یو خو دا قتل دی چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم او هغه په وجه شوی وي. دا خو یو بد عمل دی، یو غیر قانوني عمل دی، یو غیر اخلاقي عمل دی او داسې عمل دی چې یو انسان پیسې خپل خرج کوي، کورتوس خپل ولي او دا هیڅ پته نه لګي چې اسمان په لوډازې کوي او په هغه باندې په کلیو کې په درندونو کې ګرمې موسم وی یا نور موسم وی خلق ولاګي و کی خبرو په بوره توصیل کې تقریبا چې دوی داسې وکیرو غلې چې هغه باندې هوایی فایرینګ باندې ینګ ظالمی مړ شوی و. نو ځوین چې دغه پر قوانین جوړ شي، مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درامت وشي.
د خیبر ضلع پولیس وایاند ظهیر خان پر دی وای چې مونږ په هوایی ډزو بندیز لپاره آگاهی مهم پیل کړای او د خلاف ورزي په صورت کې په دې کار کې ککړو کسانو پر زد اف آئی آر هم درج کوو.
هوایی فائرنگ حوالے سره مختلف مونږ آگاهی مهمونه چلولې دي. تاڼو په ساته کولی کچېری چې نو په هغه کې مونږ د دین هم د تاوان تمه کړو او چې خلاف ورزي کوي نو هغه باندې کلیئر کټ اف آئی آر کټیږي. نو دې کې باقاعده تر اوسه خو چونکه نوې زم شوې علاقې دومره آگاهي او دومره په اف آئی آر وغیرہ دې باندې د خلکو پوهه نه وه. خو اوس چونکه د وخت سره سره په دې باندې اف آئی آر کیږي، په هغه کې 337 راځي، 354 راځي، 302 پکې راځي چونکه ډایرک قتل پکې کیږي. نو دوی له باید په کار دي چې سزا نه بڑھ کر انسانیت ته فکر و د دینه ډډه وکړي او هوایي فائرنګ خلاف چې کوم د پولیسو اقدامات یې هغه سره مرسته وکړي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون د ایمرجنسی د ریکارډ تر مخه په دې دوه ونیو کې لږ تر لږه لس ماشومان وروړل شوي چې هوایي ډزونه پس پرې نامعلومو اطرافو نه ګولۍ راپرېوتلې او سخت جوبل شوي وو. خو بیا ځینې جوبل کسان پېښور روغتونونو ته وړل شوي چې دوی سره یې ریکارډ نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې سوی دی. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 12 نور وژلي دي. یادې ادارې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 8 په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوي دي. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. د خبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلې دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. د جولای پر 9 سوې دی جرګه کې ځینې دینی ځایي عالمان او کونسلران شامل وو. د لنډی کوتل ثانی مشر ابراهیم خان مشال رډي تول چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته. د پوینا کا څوک په کم واده کې ګډون نه کوي، دا شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورزنګ ګوند یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د عمران شاه پولیسو تاڼي یو چارواکي او د ملي جمهوری غورزنګ غړیو د جولای پر 3 مشال رډي تول چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حاکم خیلو سیمه کې په ډزو وژل دی. چا تر اوسه د دې پیش ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان په هرنای او شارګ سیمه کې نن په مکمل توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیښې خلاف دی چې وسلوالو د جون پر 26 د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 12 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنای د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. او د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې 4 وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او 2 امنیتي سرتیری وژل. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او سم د پاتې ریپورتونو پر لور. ملګرو ملتونو تایید کړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پایله راځي. د سلګونو ماشومانو په ګډون تر نظر سل زیات عام وګړي وجل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په ریپورت کې چې پرون خپور شوی ویل سوي په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 2000 نور عام وګړي ټپي سوي هم دي. پدېړه تفصیل د سالم محمد صالح پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکران کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په اوکران کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې نظر 110 ملکیان وجل سوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 16000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکران په 1504 ساحو کې ثبت سوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شای تر دې 2 برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوندې پیښې سوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 کال په فبروري میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1600 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلی چې د 2022 کال له فبروري میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانانو یو جلاوطنه شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدل ګڼي. په افغانستان کې د بېوزلۍ پراخېدو او له دغه هېواده د لوستي نسل وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي پراتونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یوه غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي مدني او نورو ټولونو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر مشت افغانانو د نړیوالي شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبل په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډیر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کیږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راځي معاش نه اخلي، شزي چې د کار څخه پاتې شوی دي پر کور کې نه ول شوی دي، معاش نه لري. موږ د دې ځغ پورته کړی وی غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د دې کار مخې ته لري چې وکولې سو بازي نړیواله پروژې واخو د ملل متحد څخه د مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریب ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولې کومک.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا څبان د دوه کال مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا د محل 28 میلیونه او 3 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجس. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا ګوزړن پر ضد د واکسینو د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین د یونیسف او روغتیا نړیوال ادارې په مرسته پیل شوی. په ننګرهار کې د روغتیا څنګه چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 1.2 میلیونه هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کالو کمی. تفصیل په دې رپورت کې.
د پولیو بیا غوزن پر ضد د سلور رزینه کمپاین د جولای په 8 نیټه د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او روغتیا نړیوالې ادارې په مرسته پر ننګرهار، سربیره، کونل، لغمان او نورستان ولایتونو کې پیل شو. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي مافیت عمومي مسول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي په دې کمپاین کې به یوازې په ننګرهار کې سباندې 800,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی له قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې د پولیو د څاڅکي په تطبیق کې د دوی له ورغلو ټیمونو سره همکاري وکړي او په کورنیو غږ کوي چې تر 15 کلونو کم خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
سلولاتو کې دغه د پولیو کمپاین شروع شید چې دا به څلور ورځې دوام لري، چې دغه جملې څخه په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,509 تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي. د کورنۍ د غړو مشرانو څخه، د قومي مشرانو، د علمای کرامو څخه هم غوښتنه ده هغه ټیمونه چې ساحت درځي هغه سره همکاري وکړي، تر څو د دوی هغه نازولي ماشومان بي واکسین پاتې نشي، او همدارنګه د حفظ الصحه په ساتنه کې دوی باید د موږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي.
د دې په خبره په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 1,60 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې خلکو ته د پولیو نه د مخنیوي په غرض پوهاوی ورکوي. د ذکر وړ ده چې په روان 2023 زیږدیز کال په ټول افغانستان او په ځانګړي توګه د ننګرهار په بټي کوټ، بیسودو، دور بابا او کوټ ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف له مشرانو سره لیده کاته کړي. IMF دا ملاقاتونه پر داسې وخت کوي چې یاد اداره د جولای پر 12 د مامورینو په کچه له پاکستان سره د سوي تړون بیا ارزونه کوي. پاکستان هیله لري چې دا تړون به ورسره لاسلیک سي. که IMF له پاکستان سره دا تړون لاسلیک کړي نو پاکستان ته به پور ورکوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې اورو.
IMF پاکستان ته د نوې معاهده چې ورته سټینډ بای نوم ورکړل شوی د نه همیشته د پاره ورته $3 اربع قرضه ورکوي. دا اول وار دی چې د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د هغوی مشران پاکستان کې حکومت او د معاشي ماهرینو یا کاروباري تنظیمونو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاویږي. دغه ملاقاتونو کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. ولې د نورو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه به کوي او یا نه، دغه لا هم نه ده معلومه. د سیاسي ډلو سره د ملاقاتونو ترشا څه وجه کېدای شي؟ ماشال رډ همدا پوښتنه د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور آفریدی نه وکړه.
خو اوس د پاکستان کوم سیاسي صورتحال دی هغه ډېر زیات مستحکم نه دی، بل چې کوم ټول ټاکنې روانې دي باغې باره کې هم څه یقیني صورتحال مخې ته نه راځي، یعنی د ملتوي کېدی ورستو کېدی هم شي. نو په دې وجه باندې د IMF سره هم دغه فکر چې دی هغه مل دی چې که روان وخت کې دغه قرضه پاکستان ته ملو شي او بیا په ټول ټاکنو کې د هر چا حکومت مخې ته راشي، نو هغه چې بیا په صحیح توګه باندې هغه قرضه هم واپس کړی شي، او بل پارلیمان کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا نیوکې یا مخالفت د دغه قرضې ونه شي.
د IMF سره د پاکستان تیر د تحریک انصاف حکومت هم د $2 اربع د قرضې پروګرام شروع کړو چې هغه کې ځینې پیسې پاکستان ته ورکړل شوي. ولې په هغه وختونو کې چې دغه پروګرام شروع شو د اپوزیشن ډلو لخوا په دغه قرضونو خستو ټکونه کېدل، او تیر قسط چې $1 اربع او $2 کروڑ جوړیږي لا هم پاکستان ته نه دی ورکړل شوی. پاکستان د $3 اربع د سټینډ بای په نوم یو بل پروګرام شروع کړ چې د جون په 13 د IMF په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم پاکستان سره د $3 اربع معاهده شوی، او دغه پیسې به ورته د نهو میاشتو لپاره ملاویږي. د IMF د دغه معاهدې نه پس پلاوی پاکستان کې د سیاسي ډلو سره په ملاقاتونو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو په خبره یوازې د قرضې خبرې د بحث لاندې راغلي، نور کومه غوښتنه او یا سیاسي خبره پکې ګنې نه ده شوې. مشال ریډیو د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه پوښتنه وکړه، آیا د IMF د پاکستان په سیاسي حکومتونو باور کم شوی، او که څنګه چې د قرضې ورکولو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه کوي؟
دیکھیے گزشتہ 10 میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے بھی
گورا پتیر کالون کی دعوت چې د مسلم لیگ په حکومت کې هم او د پی ٹی آئی په حکومت کې هم د IMF سره معاہدے خوش ہوئے خوب خلاف ورزیان شوی، بل رختہ اقتصادی حالات نور هم خرابیږي چې په نتیجه کې سیاسي اقتدار او یا واک لا نور کمزوری کیږي. نو نتیجه یې دا وتله چې IMF او یا نور هغه مالیاتی ادارې چې امداد به یې کاوه هغه هم شکمن شوی دی. د توصیف احمد خان په خبره هغه ځکه هم شکمن شوی چې آیا دغه د قرضې پروګرام به سم وچلیږي او کنه، آیا کوم راتلونکی حکومت خو به نه ختموي او یا به یې خلاف ورزي خو نه کوي، نو ځکه هم هغوی د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه شروع کړي. نو بیا سوال دا دی چې په تیر وختونو کې سیاسي ډلو یا سیاسي حکومتونو دغه شان معاهده ولې کمزوري کړي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وایي دا ځکه چې تیر وختونو کې حکومتونو د خپل منځي اختلاف په وجه د آی ایم ایف د معاهدو خلاف ورزي کړي، او بل دا چې ممکنه دا هم ده آی ایم ایف په دې ملاقاتونو کې ځینې سیاسي مقصدونه هم لري.
آی ایم ایف سره دا مسله هم ده چې په پاکستان کې کوم واکمن ورازي، آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي؟ د هغې د واپسۍ دپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي هغه به مني که نه به مني؟ هسې نه چې په پل نه مخکیني باندې ورواچي چې دا خو هغه اغستې وه، د هغه په وخت کې اغستې شو، زه خو د دې ذمهوار نه یم، زه خو ملک چلم، زه خو د ملک نورې معاملې سموم.
د آی ایم ایف د پلاوي سره ملاقات نه پس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر ټویټ کړی، دوی د پلاوي سره ملاقات کې د معاهدې هرکلی کړی. تحریک انصاف د دغه معاهدي هرکلی تر دره روانو انتخاباتو پورې کړی، او دوی ګڼي چې انتخابات به شفافه په وخت او آزادانه وشي. د حماد اظهر لخوا د دغه ملاقات د احوال د ټویټ په ځواب کې د وزیر اعظم سلاحکار بلال کیانی هم ټویټ کړی او لیکلی دي د آی ایم ایف پلاوی د ټولو سیاسي ډلو سره ملاویږي، د پاکستان پیپل ګوند سره هم ملاو شوی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف سره نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انتخاباتو یا ټاکنو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي چې دا لا نه ده په ډاګه سوې چې راتلونکي ټاکنې به د 2019 کال او که د روان 2023 کال د سرشمیرنې یا مردمشمارۍ پر بنیاد کیږي، خو دی وایي چې ټاکنې نه ځنډیږي او پر خپله نیټه به وي. خو بیا شنونکي او د دوی مخالف ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف غړي وایي د پی ډی ایم حکومت انتخابات نه کول غواړي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټې مشر ایاز صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2019 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لاخکاره نه ده، ځکه د نوې مردم شمارۍ له باقاعده منظوري نه ده شوې. خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د اسمبلۍ د غځولو هیڅ اراده نه لري. خو بیا د دوی مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته دی نه قانون، او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی، ځکه دین وړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا له وجې پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او بانی لټوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې څنګه پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو، د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه، ججمنټ هم ونه منو، ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ اپ کورټ په دوی لګېده، کنټمپټ اپ کورټ یې په ونه لګاو. نو خبره دا سیده چې د پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولای شي، او دوی خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستاني قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو، په دې دوران کې موږ الیکشن وکړو، شفاف الیکشن وشي، هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجارټي سره پی ٹی آئی راځي، او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي.
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سرته رسیږي، خو شنون کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غځوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي. پېښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي
حکومت د رویې نو دی وخت کې چې سر اختیار دی په پاکستان کې، د هغې د رویې نه خدا سي نخکاري چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کېدوال دي، او د دې لپاره دوی چې دا کم اخم جواز چې دی یادی چې دا د مسلې دي، ځکه الیکشن نشي کېدو، الیکشن په ماضي کې چې کوم دلته په پاکستان کې آمرانو کوم یولس کال حکومتونه کړی دي، چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کړي، نو د دې د رویې نه خدا سي ښکاري چې دا وخت په دې همداسې تیری، ځکه چې داسې په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دی په دې باندې مجبوره کې چې دی د انتخابات پر پل وخت باندې وکړي. که سپریم کورټ هم څوک لاړه نو هلته هم د دې خبرې څه حل نه وته. که د الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ګوري نو دینه داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې چېرته جوخت انتخابات زه په خپله نه ګورم.
دا زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سینیټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې ګنې عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. دا سرګندونې دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی د مودې د غځولو په اړه اوازې دي. د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلی نیټه هم د اګست په 12 پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د د افغانستان د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د شیوي او درینور ولسوالیو ترمنځ سړک ځای په ځای د سیلابونو او د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله خراب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې سړک دی اسانتیاوي ورته جوړ کړي او دا مسله دی ور حل کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت مسولین هم منی چې د یاد سړک ځینې برخې د سیلابونو له امله خرابې شوې دي، خو ډاډ ورکوي چې د سړک هغو برخو ته به اسانتیا د دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. نور تفصیلیه په دې رپورټ کې اورو.
درینور د جلال آباد خار شمال ته په نږدې 30 کیلومتره کې پرته یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې د طبیعي ښکلا له امله ورته خلک د سیل او تفریح لپاره هم ورځي. خو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ څه باندې 1.5 کیلومتره غځېدلی سړک ځای ځای د سیلابونو او باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله تخریب شوی دی. د دوی په خبره کې د طالبانو د حکومت مسؤول چارواکي د سیلابونو مخې ته استنادي دیوالونه جوړ نه کړي، سړک به د لا زیات تخریب سره مخ شي او خلکو ته به ګڼې ستونزې پیدا شي. د درینور ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شوکت املوال او محمد انور وایي
درینور او د کوس کونړ خوی ولسوالۍ ترمنځ په سورج سیمه کې چې د سړک کمه کانکریټي ساحه دواړه ولسوالۍ سره وسلوي ویجاړېدو په حال کې ده، یا بيخي لمنځه تلو په حال کې ده چې اومده لاملونه ل درینور څخه د هغه لرګیو د انتقال باردار موټری دي چې ډریوران به حساب لرګي پکې باروي او دغه ساحه لمنځه وړي ده. بل اومده لاملې د سیلابونو له وجې د تخریبېدو په حال کې ده.
دولت ته غوښتنه ده چې د سیلابونو د وجې نه او د ډریورانو د باردار ګاډي تیریږي د وجې نه مکمل تخریبېدو په حال کې ده، او حکومت د زموږ وختنه ده چې د دې په حق له توجه کې پاملرنو کې کنه زموږ د درینور ولسوالۍ کله چې قوي سیلابونه راځي دالاره قطع کیږي، موږ ته عمده مشکل پیدا کیږي.
په عین حال کې په درینور ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولسوال ګلبد خاکسار هم دغه سرک مهم بولي او له اړوندو ادارو د سرک دواړو غاړو ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
بالکل دا ستونزه د کورنۍ راهیسې موجوده ده، خو اوس بېخي سرک د تخریبېدو په حال کې. چېرته ولایتي اداره او یا ټولګټو ریاست مسؤلینو دې برخه کې چې دې اقدامات وکړو نو دا ستونزه زر حل کېدونکې ده. او که خدای مکړه یو ځل دغه ساحه ولېږي نو ښکاره ده چې هم به مصارف زیات شي او هم به ورسونو د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد هم د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ځینو برخو تخریب تاییدوي، خو زیاتوي چې په پلان کې لري چې د سړک په هغو برخو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب ویره یې ډیره ده.
دغه کوم جنو چې تخریب شوی دي د خیوي او د درینور په مابین کې شته، زمونږ درې دي کې دا اوس تدارکاتي کار را خلاصې او ان شاء الله موږ په دغه باندې اقدام کوو. دا کار شروع کې استنادي دیوال هم په نظر کې لرو او هغه جنو چې تخریب شوی دي او بولډروال څنګه چې ورته وایي دا هم په نظر کې لرو.
خود ننګرهار اوسیدونکي پر ټولګټو چارو ریاست او نورو مسؤولو ادارو نیوکه کوي چې د نصار له امله یې سړکونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار کوي چې مسؤولین دې د پروژو کیفیت ته پاملرنه زیاته کړي چې خلک ترې اوږدمهاله ګټه واخیستلې شي.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلی کې یوې جرګې پر جیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې پلرګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولای سي. دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حاکم مهر هم یوازې یوه توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي ک چا یا فیصله و نه منله نو د کلی خلک به ورسره غم شادي پریږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت هم د جیز خلاف اقدامات وکړي. تفصیل انسا اجمل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په انسر میره کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانۍ ته په کتو به حق مهر یوه توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملی نکړه نو د کلی خلک به ورسره غم خادي پریږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په پنځه شپږ تورې سونه د هلک د طرفه کوله، نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په دوه نیم لکه روپۍ توله شوه، نو د هغې نه به پنځه سوه لکه روپۍ جوړېدې، نو په هغې هېڅ چا سمې نه راتو، نو هغه موږ یوې تولې له راوسته. بیا چې کله به جینۍ ودېده، نو هغې ته به چې کوم دنو ډبل بیډ او الماری او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو، او د هغې سره چې کوم دنو بیا به کومې جینکۍ چې کوم دنو هلک یا بلوغت ته ورسېده، نو مور پلار سره به دا یو غم پیدا شو چې یاره دا واده به زه کم دینه کوم، نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم دنو په قرض راغسته، نو د هغې بیا زمونږ د کلي علما او مشران چې کوم دنو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متصل شو چې یاره دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه په د پښتو په دغه کې اجازت شته، دا د یو بسره سیالي ده.
په جرګه کې دا پرېکړه هم شوې ده چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات پنځلس کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انصر مری د جهیز او حکی مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلعه د ودونو لړکې یوه لاره خپل کړي.
داسې رسم و رواج چې وو د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو، او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي، ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي، هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي، خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړوي چې هغې باندې لاک یو نیم لاک دوه لاکو ته خرچې رسېږي، نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانې، لوښي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنې لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي، خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اقا خلک خپل هغه دلته کې دس بیس تولې کالې لیکي مالی دلی دي، خو لکه کم چې غریب طبقه که نه، نو هغوی چار تولې پانچ تولې دوه تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تباه یو، ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا، او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او د ناسور چې ختمیږي نو دا به الو ختمیږي، دا به د ګورمنټ د طرف نه ختمیږي چې دوی په دسی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او په هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي، ځکه زموږ د عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده، البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له لسو زرو زیات نه وي، او دغسې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له پنځه اویا زرو روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشرې ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر دا چې کله د پرمیش خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې د دې باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې، او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچې کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز، نو دغه باندې هم څه لکه دغه لیمټ کړي و، لکه نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خو دا غواړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي، نو دا سے پوزیٹیو ڈیولپمنٹس کا سٹارٹ شو لگا نا پدی علاقہ کے نبیا میں انشاءاللہ تعالی د جنہ کو حقوقنا مور پرارم منی اس خرگنا بم منی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته بعد شپږ میاشتو نه والی تر دوه کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.